سلام درنو اوریدونکو، نن یک شنبه د لړم میاشتې 14 او د نومبر 15 نیټه ده. روانه نیم ساعته خبری مجله چې زه همایون هیواد وړاندې کوم، پیلې په لنډو خبرونو کوو. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په اساس د پېښور له زندان څخه 21 نور بندیان هم پرون تورخم ته واستول شول. د پېښور د مرکزي زندان یو چارواکي د پاکستان اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې له دې سره له زندانه افغانستان ته استول شویو بندیانو شمیر 6 ته ورسید. د چارواکي چې نه غواړي نومې واخیستل شي تایید کړي چې په دې 6 کسانو کې 25 تنه کم عمره بندیان وو چې تیره چهارشنبه له دې زندانه افغانستان ته واستول شول. د نومبر په لومړۍ نیټه له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د مهلت له پای ته رسېدو سره سم پاکستاني چارواکو ویلي چې هره ورځ د 10,000 په شاوخوا کې بې اسناد افغان کډوال له دې هېواده ایستل کېږي. د طالبانو حکومت آزموینو ملي کمیټې ویلي چې په 6 ولایتونو کې د شپې په پوهنځیو کې د شمولیت لپاره له نږدې 1400 کسانو آزموینه اخیستې. بختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي پرون خبر ورکړ چې په کابل، بلخ، بدخشان، هرات، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې له 1593 کسانو څخه د شپې په پوهنځیو کې د شمولیت آزموینه واخیستل شوه، خو دې اژانس نه دی ویلي چې په دې پوهنځیو کې په کوم شمیر محصلان جذبېږي. په خبر کې دا یادونه هم نه ده شوې چې آیا په دې آزموینه کې نجونو ګډون کړی وو که نه. که څه هم طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نجونو لیسې او منځني ښوونځي بند کړل او څه موده وروسته یې د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ وتړلې. په قطر کې د آسیای جام د سیالیو په لړۍ کې د افغانستان د رګبي ملي لوبډلې پرون د قزاقستان پر وړاندې ماتې وخوړه. افغان لوبډلې په دې لړۍ کې 3 لوبې وکړې. په لومړۍ لوبه کې هند ته د 15 پر وړاندې ماتې ورکړه. له ازبکستان سره 15-15 مساوي شوه، خو بېګاه یې د قزاقستان پر وړاندې 15-24 پر وړاندې ماتې وخوړه. د افغانستان د رګبي ملي لوبډلې تیر کال د دې جام دوهم مقام ګټلی و، خو په پای لوبه کې د سنگاپور پر وړاندې ماتې وخوړه. د رګبي د آسیای جام لوبې د نومبر په 3 په دوها کې پیل شوې او پرون پای ته ورسېدې. د تکواندو په آزادو سیالیو کې افغان لوبغاړي د سرو زرو د 2 مډالونو په ګټلو بریالي شول. د افغانستان د تکواندو فدراسیون خبر ورکړی چې محسن رضایی او علی اکبر امیری پرون د سرو زرو مډالونه وګټل. د فدراسیون د خبر له مخې رضایی خپل سعودي سیال او امیری خپل پاکستانی سیال ته په دې سیالیو کې ماته ورکړه او د سرو مډالونه خپل کړل. د دې سیالیو په لړۍ کې پرون حکمت الله زین او امید سحاک د سپینو زرو مډالونه او زرغونې نوري د ژیړو مډالونه وګټل. دا سیالۍ د 315 لوبغاړو په ګډون او د پاکستان په کوربتوب د نومبر په 3 پیل شوې او نن پای ته رسیږي. او د ترکیې ولسمشر وایي چې اسرائیل او حماس تر جګړې وروسته د غزې ټانګه باید یو خپلواک فلسطینی دولت برخه وګرځي. د رویټرز خبری اژانس تر راپور له مخې رجب طیب اردوغان پرون له قزاقستان څخه خپل هیواد ته د ستنېدو پر مهال په الوتکه کې خبریالانو ته وویل چې انقره به د هیڅ داسې یوې طرحې ملاتړ ونه کړي چې د ده په وینا فلسطینیان د تاریخ له پاڼې څخه په تدریجي ډول محو کړي. ښاغلي اردوغان همداراز د اسرائیلو د ملاتړ په خاطر پر لویدیځو هیوادونو انتقادونه تکرار کړل او ویې ویل انقره پر اروپایي ټولنې ډیره بې باوره شوې ده. ترکیه چې د غزې په ترانګه کې د بشري بحران له لویدو وروسته یې پر اسرائیلو انتقادونو ته زور ورکړی، د دو دولتونو د طرحې ملاتړ کوي. ترکیه د حماس ټلې د غړو کوربنه ده او د متحده ایالاتونو، برېټانیا او ځینو نورو هیوادونو برعکس حماس یوه ترهګره ډله نه ګڼي. خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې به واورئ د افغانستان اوسنیو چارواکو او د پرزیدلې جمهوري نظام مشر له پاکستان څخه د بې اسنادو کډوالو د ایستلو پر پریکړې انتقادونه کړي. د طالبانو حکومت ویان بیا وایي له 1.5 لک زیات افغان کډوال له پاکستان خپل هیواد ته راستنه شوي.
ارقام د 1.5 لک حدود د 4 ورځې کې راوختي مهاجرین لرو د دواړو اړخونو نه.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي په هرات ولایت کې د وروستیو زلزلو له زیانمنو سره د مرستې لپاره د غوښتل شویو پیسو یوازې 26% یې ترلاسه کړي. زلزله ځپلي هم وایي وضعیت ته پام نه دی شوی.
کور مو په پوره ډول شکست کړای او نشو کولای چې په څه ژوند وکړو.
او د اوکراین ولسمشر وایي د اسرایل او حماس ترمنځ جګړې د اوکراین له جګړې څخه پام بلې خواته اړولې. د دې ترڅنګ نور راپورونه هم درته لرو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه په داسې حال کې چې له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو په پریکړه کې د بدلون هیڅ نښې نه ښکاري، د افغانستان اوسنۍ واکمنو او د تیر پرزیدلې جمهوري نظام مشر د دې لوی ستونزې د حل په اړه تازه څرګندونې کړي. بلخوا د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت په یو مکتوب کې سیمه ییزو چارواکو ته لارښوونه کړې چې هغه افغانان له نیولو مستثنا کړي چې په نورو هیوادونو کې د سیاسي پناه دوسیې لري. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
پرون په داسې حال کې چې د طالبانو د چارواکو په وینا له 1.5 لک زیات افغان کډوال له پاکستان خپل هیواد ته رسیدلی وو، د افغانستان اوسنیو چارواکو او د پرزیدل جمهوري نظام مشر د پاکستان پر دې پریکړه انتقادونه وکړل. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له سپین بولدک څخه په یو ویډیویي مرکه کې چې د طالبانو تر ادارې لاندې باختر آژانس خبره کړه، د راستنو شویو افغان کډوالو د شمیر په اړه تازه ارقام ورکړل.
په دواړو اړخونو کې تورخم اړخ کې دلته په سپین بولدک اوس موږ تاسو د سپین بولدک په صفر نقطه باندې ولاړ یو. ارقام دی 1.5 لک حدود د څو ورځې کې راوختي مهاجرین لرو د دواړو اړخونو نه، البته ارقام متفاوت کېږي د ورځې په جریان کې نور نوی را روان دي راځي.
هیواد ته د افغان کډوالو د راستنېدو بهیر د نومبر په لومړۍ نیټه د پاکستان د حکومت لخوا د ورکړل شوی مهلت په پای کې پیل شو. د پاکستانی چارواکو په وینا په پاکستان کې 1.5 میلیون بیا اسناد افغانان ډیره دي چې باید ووزی. په دې کې هغه شپږ لک افغانان هم راځي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته کډه شوي دي. په دوی کې یو شمیر په لویدیځو هیوادونو کې د سیاسي پناه دوسیې یا کیسونه لري. د هیوادونو د پاکستان له حکومت غوښتي و چې د دې کډوالو د ایستلو پریکړه بیرته واخلي، ځکه د دوی په وینا کېدای شي چې په افغانستان کې د هغوی ژوند ته خطر پیښ شي. په همدې حال کې د خیبر پښتونخوا حکومت د دې ایالت د ټولو ولسوالیو امنیه قمندانیو ته امر کړی چې هغه افغانان دې نه نیسي چې په نورو هیوادونو کې د سیاسي پناه کیسونه لري. په یو لیک کې چې یو کاپی ازادۍ راډیو ته هم رسیدلې، د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت د نومبر د 2 نیټې د مکتوب په اساس پولیسو ته امر شوی چې دا افغانان دې له نیولو څخه مستثنا وګرځوي. لیکه د دې افغانانو د شمیر یادونه نه ده شوی، خو ویل شوی دی چې د دوی لیستونه د واتس اپ لارې د پولیسو سیمایزو ادارو ته استول شوی. لبلې خو د پرزیدل جمهوریت دولت ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل نوې وینا کې له پاکستانه د افغان کډوالو د استل کېدو د ستونزې د حل لپاره د یو ملي باس غوښتنه کړې. خغلی غنی طالبانو ته خبرداري ورکړی چې د دوی اعمال له افغانانو سره د گاونډیو هیوادونو د چلن معیار کېدای شي.
دغه واقعاتو خوده چې گاونډیان د افغانستان له ټولو وګړو سره د یو تعریف یوې زاویې له مخې چلن کوي چې هغه افغانیت دی. له بلې خوا د طالبانو حرکت هم باید پوسی چې اعمال په ټولو افغانانو د نړۍ په هر برخه کې چې وي تاثیر کوي او مسؤلیت په دوی راځي.
همدارس د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی ویلي چې د پاکستان پریکړه له اسلامي او نړیوالو اصولو سره په ټکر کې ده. لدې مخکې د طالبانو د حکومت نورو مشرانو هم له پاکستان غوښتي وو چې له افغان کډوالو سره سم چلند وکړي. د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په یو غږیز پیغام کې چې د جمعې په ورځ پر ټولنیزو شبکو خپور شو ویل، په پاکستان کې د افغان کډوالو اوسنۍ وضعیت د زغملو نه دی. د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد بیا په جبري ډول د افغان کډوالو استل ظلم وباله. هغه په یو وینا کې پاکستان ته خبرداري ورکړ چې د دې کار عواقب وسنجوي.
ازادي رادیو .com
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره او چا وایي په هرات ولایت کې د ورستۍ او زلزلو له زیانمنو سره د مرستې لپاره د غوښتل شویو پیسو یوازې شپږ ویشت سلنه یې ترلاسه کړي. او چا په خپل راپور کې چې خپور کړی دی ویلي چې له دغو زلزله ځپلو سره یې د ژمي په درشل کې د درې نوي میلیونه ډالرو مرستې غوښتنه کړې. په ورته وخت کې ځینې زلزله ځپلې ادا کوي چې د دوی وضعیت ته هیڅ پام نه دی شوی. جزئیات ثنا کاکړ په راپور کې.
پیرات ولایت کې له وروستیو زلزلو څخه یو شمیر زیانمن شوي کسان وي چې له څو ورځو راهیسې په دې ولایت کې زلزله نه ده شوې او یو شمیر یې خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. خو یو شمیر نور چې کورونه یې په بشپړه توګه ویجاړ شوي بیا وایي اوس هم له ډېرو ستونزو سره له کوره بهر شپې ورځې تېروي. یو له دوی څخه سمیرا ازادي راډیو ته وویل چې کور یې په بشپړ ډول ویجاړ شوی او له ویرې د خپل کور په باغچه کې ژوند کوي.
کور مو په پوره ډول شکست کړی او نشو کولای چې په کې ژوند وکړو. موږ له کوره بهر په خپله باغچه کې ناست یو، خیمه هم نه لرو، بل ځایونه سمو او ویده کیږو.
یو بل زلزله ځپلی حاجي غفور چې بیرته خپل کور ته راستون شوی وایي چې لا هم د راتلونکي زلزلې ویره لري.
تقریبا درې ورځې په بیرون په باغو په مځکو کې په خیمه کې زندگی وکوله. ډېر یخ وو، ډېر ازیت کېدلو، هېچا موږ سره کومک ونه کړ. پنځه ورځې کېږي کور ته راغلي یو، ډېر ناراحته یو، تشویش لرو.
د هرات ولایت هغه اوسېدونکي شکایت کوي چې تر اوسه پورې د طالبانو د دولتي چارواکو په ګډون هېڅ مرجې له دوی سره مرسته نه ده کړې. خو په هرات کې د طالبانو حکومت د والي ویا نثار الیاس ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرستې په منظم ډول د زلزله ځپلو کورنیو ته ویشل کیږي.
اوس فسر سونه یو الحمدلله وضعیت کاملا تر کنټرول لاندې دی. کوم ولسوالیو کې او خپله مرکز کې چې د زلزلو له امله کوم هیوادوال ځپل شوي وو دغه وضعیت رسیدګي شوې ده او له کومکونه ورسره شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یې اوچاوی چې په هرات ولایت کې د وروستۍ زلزلې له زیانمنو سره د مرستې لپاره د غوښتل شویو پیسې یوازې شپږ ویشت سلنه یې ترلاسه کړي دي. اوچا په یو راپور کې چې د جمعې په ورځ یې خپور کړ ویلي چې د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره یې د درې نوي میلیونه ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. د اوچا په خبره مرستندویه بنسټونه د هرات زلزله ځپلو ته خیمې، نغدې پیسې، خوراکي توکي، روغتیایي خدمات او نور اړین توکي برابروي. اوچا مخکې په یو راپور کې ویلي وو چې په هرات ولایت کې د تېرې میاشتې زلزلې له اته څلوېښت زره ډېر کورونه زیانمن کړي چې له دې شمېر لس زره کورونه په بشپړه توګه ړنګ شوي دي. اوچا په دغو زلزلو کې د مړو شمېر له یو زرو پنځه سوه ډېر او د ټپیانو له دوه زرو اوښته اعلان کړ. دا په داسې حال کې ده چې د هرات ولایت له زلزله ځپلو سره د مرستې په موخه یو شمیر هیوادونو، نړیوالو سازمانونو، خیریه بنسټونو او د سوداګرو او هنرمندانو په ګډون یو شمیر افغانانو د نقدو او غیر نقدي مرستو اعلان کړی دی. خو د مرستو د ویش په اړه د اړوندو ادارو له ډاډ سره سره بیا هم دا نیوکې شته چې دغه مرستې په شفاف او منظمه توګه نه ویشل کیږي.
په ښوونځیو کې د درسي کتابونو کمښت د کندهار زده کوونکي له جدي ستونزو سره مخ کړي. زده کوونکي وایي هره ورځ ښوونځیو ته ځي خو د کتابونو د کمښت له امله مطلوبه زده کړه نشي کولی. که څه هم په ښوونځیو کې د تدریسي کتابونو کمښت نوې ستونزه نه ده، خو د تیرو شاوخوا دوه کلونو راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي د دغو کتابونو د بیا چاپ او چمتو کولو په اړه یې څرګندونې نه دي کړې. جزئیات په دې راپور کې.
د کندهار ښار په دې مرکزی لیسې کې ښوونکي پرته له کتاب څخه تدریس کوي. دلته د دې ښوونځي د زده کوونکو په شمول د کندهار تقریبا ټول زده کوونکي د کتابونو له جدي کمښت سره مخ دي. په دې کې د لومړنیو ټولګیو یا ابتدایي دورې د کتابونو د کمښت ستونزه تر ټولو ډیره ده. که څه هم یو شمېر زده کوونکي مجبور سوي چې په خپلو شخصي پیسو کتابونه وپیري، خو د زده کوونکو په خبره د تعلیمي نصاب د ټولو مضامینو کتابونه په بازار کې نشته او د ډیرو یې کیفیت هم رښه نه دی.
زما نوم فرید احمد دی. موږ کتابونه نه لرو او په قطار کې چې وینم مثال خبر یو کتاب لري، موږ ټول پراټوز دغه سه یو کتاب یی دغه چې موږ کورنۍ کار نه سو لیکای نو خو ګرد یو کتاب لري. نو موږ مدیر صاحب ته دا ایل لرو چې موږ کتابونه راي لا کی خبر را چې را نیسی. موږ باید کتابونه ولرو چې کورنۍ کار موږ کورنۍ کتاب څه ډیر کار اخو کورنۍ کار سره لیکو مثال خبر نور خبر وسکو درسونه پښکوایو یو کتاب په یو کتاب خو نه کیږي.
ما نوم محمد دی زدا ول سیم شګر یم مرتي کتاب نن در کړ مور معلم صاحب مور ته پر تختا داس لیکي مژوای مور معلم صاحب مور ته پر کاغذ نه خط ولیکي بر خپل پلان ور ته ورکی چې کتاب نن در راني
زده کوونکي ټول تدریسي ساعتونه د څو محدود مضمونونو د کتابونو په زده کړه تیروي او پاته نورې د استاد له نوټ او تختې څخه استفاده کوي. دوی وایي د کتابونو کمشه د زده کړو بهیر اغیزمن کړي او که جدي او پر وخت پاملرنه ونسي سش کال به هم ور باندې بې کتابه تیر سي.
زمیر وای د زرشې لیسې د ولسمه لپ ټولګي زده کوونکي کتابو په نشتون کې موږ څخه درسونه ډېر پاتې نو په امکانو کې موږ ته ستونزې او د کتابو ډېر مشکلات موږ لرو او شوونکی چې موږ پر تخته باندې درس تدریسې نو دا چې مسلسل داسې روانې ډېر درسونه موږ پاتېږي د کتابو د کمښت په خاطر.
معنا په سیم کې وصل وجش کاسه یو وجش کاسه په دا وجش کاسه کې وو کاسه نه لګ نو وس چې موږ دلته استاد سبق وای نو موږ سر کتابونه نه چې موږ بیا کور وګورو نو کتابو ډېر ته دغه مشکل جوړ کړی چې موږ کور کتاب نس کتل بیا ما څوک څوک خپل کتابونه پیدا کړی په بازار کې مرانه ولې
پاینی وخت کې شوونکی هم د تعلیمي کتابونو کمښت جدي ستونزه بولی اوي که کتاب نویز د کوونکی سمزده کړن سی کولای.
زموږ شاګردان د درس په ماحول کې د کتاب د نشتون سره مواجه دي نو د شاګردان ډېر وخت کتاب نه لري نو موږ کوشش کوو چې د پلان مطابق تدریس وکړو. د شاګردان کتابونه نه لري نو موږ همدې خاطر ډېر سخت مشکلات سره مخامخ یو. موږ درس په تخته کې ورکو ډېرې مشکلات په کښل سیمپو کې یعنی د اول ستې ابتدایي منځنۍ کې دا مشکلات ډېرې نسبت لوړ سیمپو ته کښل سیمپو نه پنځم شپږم او اووم اتم دا سیمپونه کتابونه ډېر کم دي او شاګردان د کتاب د نشتون سره مواجه دي او زموږ پلان مخ پر ود روان دي په داسې حال کې چې زده کوونکي کتاب د نشتون سره مخامخ دي.
د دې راپور تر خپرېدو پورې د کندهار د پوهنې ریاست چارواکي د کتابونو د کمښت په اړه خبرو کولو ته حاضر نسول. که څه هم په ښوونځیو کې د تدریسي کتابونو کمښت نوې ستونزه نه ده خو د تیرو شاوخوا دوو کالو راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي د دغه کتابونو د بیا چاپ او چمتو کولو په اړه څه نه دي ویلي.
د اوکراین ولسمشر وایي چې د اسرایلو او حماس ترمنځ جګړې د اوکراین له جګړې څخه پامبلې خواته اړولی. ولادیمیر زیلنسکی د اروپای کمیسون له مشر سره په ګډه خبري غونډه کې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د عمومي قومندان وروستۍ څرګندونې هم رد کړې چې ویلي وو له روسیې سره د اوکراین جګړه بې نتیجې حالت ته رسیدلې. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د اوکراینی ځواکونو د عمومي قومندان وروستۍ څرګندونې چې د رواني اونۍ په پیل کې ویلي وو د روسیې او اوکراین جګړه یو بې نتیجې حالت ته رسېدلې ده رد کړې. ښاغلي زیلنسکی پرون د نومبر په 14مه په پلازمینه کیف کې د اروپایي کمیسیون له مشرې اورسولا وان دیر لین سره په یوه ګډه خبرې غونډه کې وویل چې وخت تیریږي خلک ستړي دي خو هغه ټینګار وکړ چې دا یو بې نتیجې حالت نه دی. د اوکراینی ځواکونو عمومي قومندان جنرال والیری زالوژنی ویلي و چې له روسیې سره جګړه د ټکنالوژۍ هغه پړاو ته رسېدلې چې دوی یې له یوه بې نتیجې وضعیت سره مخامخ کړي دي. د اوکراین ولسمشر همداراز هغه راپورونه چې ګنې لویدیځو هیوادونو له روسیې سره د خبرو لپاره پر اوکراین فشار راوستی دی رد کړل. زیلنسکی دا یادونه هم وکړه چې د حماس د وسلوالې ډلې او اسرایلو ترمنځ جګړې د اوکراین جګړه د نړیوالو لپامه غورځولې ده. هغه زیاته کړه چې همدا د روسیې هدف هم و. د اروپایي کمیسیون مشرې له زیلنسکی سره په ګډه خبرې غونډه کې په اوکراین کې د اصلاحاتو ستاینه وکړه او ویل چې اوکراین په اروپایي ټولنه کې د شمولیت لپاره ډیر ښه پرمختګ کړی. هغې زیاته کړه چې د اوکراین حکومت په عین حال کې چې په جګړه کې ښکیل دی په هیواد کې د ژورو اصلاحاتو د راوستو لپاره هم کار کوي. د میرمن فان دیر لین په وینا اوکراین د قضایي سیستم د اصلاحاتو په فساد کې د ښکېلو چارواکو د محدودولو د تورو پیسو د قانوني کولو یا د پیسو د مینځلو پر ضد د مبارزې او په ډیرو نورو برخو کې ښه پرمختګ کړی دی. د اروپایي کمیسیون مشره اورسولا فان دیر لین داسې مهال کیف ته سفر کوي چې په پام کې د راتلونکي اونۍ په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د شمولیت لپاره د دې هیواد د پرمختګونو په اړه یو راپور دې ټولنې ته وړاندې شي.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته واګه زموږ خبرونه د ازادي رادیو لاله البته رادیو تر څنګ زموږ پر وی پړنه هم لوستلای او ورېدلای شي. زموږ پته د ازادي رادیو ټکی کوم او کټولنیز شبکې فیسبوک امدا ډول انستګرام او ایکس کاروي نو په دې پړنو کې هم زموږ پانی پیدا کولای شي. په لټون خونو کې د ازادي رادیو نوم لیکي او پانی پیدا کړی تعقیب کړی هغه مواد چې په وی پړنه خبريږي لدیلاري هم تاسو ته رسیږي. اوس هم څو نور راپورونه خو ترغه مخ کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه دا چې څه دا چې د افغانستان په اړه څه لیکلي مهم ټکیز مو هم کاراوروي.
د برېټانیا میل ورځپاڼې له خصوصي سکتور څخه د طالبانو د غوښتنې په اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور خپور کړی. په دې راپور کې راغلي چې د طالبانو حکومت له خصوصي سکتور غوښتي چې له هغو لسګونو زرو افغان کډوالو سره مرسته وکړي چې پاکستان په یو وار خپل خاوري ایستلې دي. په دې راپور کې د پاکستان له لوري د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو په زور افغانستان ته د حقوقو د لیږلو د یادونې په ترڅ کې ویل شوی سره لدی چې پاکستان وای چې یوازې افغانان نه پدخه کوي بلکې ټول غیر قانوني کډوال که حق د هر هیواد وي دوی لخپلې خاوري باسي خو عملاً د پاکستان د پریکړه افغان کډوال اخیسمنوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په دې راپور کې چې میل رسپانې خبر کړی ویل شوی چې د اکتوبر تر یو دیرشمې پورې له پاکستان څخه په یو میاشت کې خپل هیواد ته شاوخوا 2.5 لکه افغان کډوال بیرته ستانه شوي دي او لسکونه زره نور په لار دي. په راپور کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو له لوري د بی اسناد افغان کډوالو د نیولو لپاره د کور په کور تلاشیو یادونه شوی او د مرستندوی مؤسسو پر اساس ویل شوی چې افغان کډوال په خورا بد شرایط کې دي. طالبانو ویلي چې په سرحدي سیمو کې د بیرته راستنیدونکو کډوالو لپاره موقتی کمپونه جوړوي. په همدې حال کې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت له سوداګرو غوښتي چې له راستنو شویو کډوالو سره تر خپل وسم راسته وکړي ځکه چې له پاکستان استل شوی افغان کډوال په خپل ژوند کې تر ټولو له بد حالت سره مخامخ دي. د برېټانیا یو بل ورځپاڼې انډیپندنت بیا د یو افغان کمانډو په اړه لیکنه خبره کړې چې په افغانستان کې له برېټانیایي ځواکونو سره همکاري کړې وه او طالبانو شکنجه کړې ده. د دغه کمانډو مستعار نوم رحمت الله شودل شوی او ویل شوی چې نوموړی د افغانستان د جمهوري حکومت له پرزیدو وروسته کور ته ستون شوی و. څو میاشتې په کور کې پټ و خو یو ورځ چې له کوره ووت طالبانو ونیوه. سترګې یې ور وتړلې او یوې غرنۍ سیمې ته یې بیوه. هلته دیارلس ورځې پرله پسې شکنجه شو. دی وایي بیخي باور راغلی و چې په وهلو یې وژني خو یوې ډلې ورته وویل چې یو لیک ولیکم. په دې وخت کې یوه تن توپک ورته نیولی و چې ډز ورباندې وکړي خو په دې منځ کې څو نورو د ده له وشلو سره مخالفت وکړ. ورځپاڼې د رحمت الله له قوله کښلي چې د غوره ګڼل چې وژل شوی وای نه دا چې بیا بیا شکنجه کېده. نوموړی د 2022 په وروستیو کې خوشی شو او لوی وکال راهیسې پټ دی.
د غزنی ځینې اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې د ورښتونو وبو مهار نشي وچکالی به خلک یو ځل بیا سخت وځپي. دوی وایي د خلکو اقتصادي وضعیت مخ پر خرابېدو دی او که وبو هم مهار نشي په راتلونکو کلونو کې به غزنی له یوې شدیدې وچکالۍ سره مخ شي. دوی غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت دې د وبو مهارولو او د بندونو جوړولو ته لومړیتوب ورکړي. تفصیل په دې راپور کې
د غزنی د یک ولسوالۍ د یک کلی میراجان د خپل کښت وبولو په مخه د لمریزې برېښنا په واسطه د مځکې له تل څخه اوبه راباسي. دی نه غواړي چې له موږ سره خبرې وکړي خو وایي په غزنی کې د اوبو سطح ډېره لاندې تللې ده. د میراجان په باور که په غزنی کې د ورښتونو اوبه مهار نسي دغه ولایت به د اوبو د کمښت له سختې ستونزې سره مخ سي. دا یوازې میراجان نه دی چې د وچکالۍ له روان بهیر څخه ویره لري بلکې د غزنی ګڼ اوسیدونکي وایي که اوبه مهار نسي په دغه ولایت کې به وچکالۍ خلک یو ځل بیا سخت وځپي. د اندړ ولسوالۍ یو ځوان انارګل ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو حکومت تر بل هر ډول رغنیزو پروژو وړاندې اوبه مهارولو ته لومړیتوب ورکړي. د ده په باور چې په غزنی کې وچکالۍ زیاته سوې او خلک ورته زیاته اړتیا لري. نوموړی وایي په ډېرو ولسوالیو کې اوبه نسته وچکالۍ زیاته سوې او د خلکو اقتصاد مخ په خرابېدو دی. که اوبه مهار نسي په راتلونکي کلونو کې به ټول غزنی له یوې شدید وچکالۍ سره مخ سي.
د وچکالۍ کچه لوړه سوې ده او بوټی ټلاندې تللې دي. دلته د خلکو په استلال لګښت یا هغه اسراف یې په تر اندازې زیات ده. په کار ده چې تر څو دغه د بارانونو اوبو د ژمي دغه د واورو اوبه باید مهار سي تر څو وکولای سو موږ له دې نه ښه استفاده وکړای سو.
دا غزنی په سلو کې 50 کسان په کرنه او مالداري بوخت دي چې د عایداتو زیاته سرچینه هم له همدې لارې ده. دا چې د غزنی ګڼو اوسیدونکو د طالبانو حکومت څخه دلته د اوبو د مهارولو غوښتنه کوي، خو د طالبانو حکومت چارواکي وایي د اوبو او انرژي وزارت په غزنی ولایت کې د مرکز په ګډون په 13 ولسوالیو کې د 15 میلیون افغانیو په ارزښت د اوبو سلرویشت واړو او غټ بندونه جوړوي چې لګښت په یاد وزارت له داخلي بودیجې څخه ورکول کیږي او په اتو میاشتو کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. څو ورځې وړاندې د غزنی اندړو ولسوالۍ د سردې بند په سیمه کې په دې اړه له کابل څخه د راغلي هیات مشر د کابل سندیزي حوزې رئیس مولوي حبیب الرحمن حقپال رسنیو ته وویل د اوبو او انرژي وزارت په دغه ولایت کې د سردې بند په ګډون د سلطان، باغچری، زنخان او بهایی بندونه بیا رغوي، خو تر څنګ یې 19 نور کوچني بندونه دي چې دا غزنی شار په ګډون په 13 ولسوالیو کې جوړیږي.
بند سلطان ده، بند سرده ده، بند بهایی ده، باغچری ده. نو د سپراتلونکو کې کوم دي زمېل راتګ نه مخکې په هر ولسوالۍ کې یو چک بند چک ډیم، او په راتلونکو کې د نورم دغه دی وبو مدیریت الحمدلله د اسلامي امر ډیره توجه ده او ډیر متوجه دي.
دا اوبو او انرژي وزارت په داسې حال کې د غزنی په ټولو ولسوالیو کې د چکډیمونو جوړېدو خبر ورکوي چې په دې وروستیو کلونو کې د غزنی په ګڼو ولسوالیو کې خلک له سختې وچکالۍ سره مخ دي. افغانستان د نړۍ د هغه لومړیو لسو هیوادونو په قطار کې قرار لري چې د اقلیمي بدلون له سخت ګواښ سره مخ دی. په مځکه کې د زیرمې اوبو کچه یو ورځ تر بلې ټیټیږي. د ډیری سیمو کاریزونه یې وچ سوي چې اوس یې بزګران د مځکې له تله دا واټر پمپونو او لمریز برېښنا په واسطه اوبو راباسي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
پلوشه هغه مرمنده چې وایي لبد ورځو کډواله شوې و او سم خبره چې لبد ورځو کډیږي خپل هیواد ته ستنیدو تاړ وستل شوی. هغه ازادي رادیو ته وویل زوی په پاکستان کې بندي دی او بل کوم سرپرست هم نه لري. په تورخم دروازه کې لاوی کلنې پلوشه سره زموږ همکار خبرې کړې او پر بنسټ یې دا راپور چمتو کړی.
د کډوالۍ کډاونۍ لورایا په څیره کې لیدل کیږي.
نو څه خبر شو څه به وکړو که خوشاله یو څه به وکړو.
او یا کلنه پلوشه هغه افغانه کډواله ده چې تازه له پاکستان ایستل شوې. پلوشي له تورخم دروازې د راتېرېدو پر مهال ازادي رادیو ته وویل که څه هم خپل وطن ته ستنېږي خو بیا هم خوشاله نه ده. دا چې ولی پلوشي وویل
آلتم کډوالۍ د هیڅ شي نه لرو چې لاړو کوی. دا بیګا ته باران را باندې وسو دغه بچان مې دی واړو دا غونډه هم د شپه بای با په ډاګ باندې ناشتي.
ماشومان د پلوشي په خبره د دل مسیان دي چې پلار د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شوی او زندان ته چول شوی او اوس مرمن او درې ماشومان یې د لزان سره راوستي.
بد وخت خو وخت نه وو. ا دې خبره بچان نیولم ټاپو ټوپو او خزګلا واته م او یو ځای مې په چیر کې ځای پاتې سو. دلته پاتې لاور کې پاتې سو لاور کې دا
پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د يرغل پر مهال د پلوشي د خاون تر وجل کې دروسته په خبره زوی یوازینه سرپرست او د لاس امساوه. پلوشي ونه ویل چې زوی ولی بندي شوه، خو په پاکستان کې په وروسته وی کې په سلګون افغانان د قانوني اسناد او د نشټون لامل د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوی او زندانونو ته چول شوی چې ازادي رادیو د دغو بندیانو د وضعیت په اړه وخت په وخت راپورونه هم جوړ کړي. پلوشه وای کلونه وړاندې له بد وضعیت څخه کډه په سر پاکستان ته کډواله شو، خو په خبره یې عمر تیر شو خو خا د ورځې ونه لیده.
نور بد شی وای خو خو وخت هم پیدا نکو چې تللې یوم له زره چاودې سره له بد ساته لږې جایم لاړو ابلاقه چې کوم بد سات سو بیرته راغلو په مغه بد سات راغلو.
دا عمر خوړلې میرمن د هغو زرګونه افغان کډوالو په ډله کې افغانستان ته راوخته چې د پاکستان سرپرست حکومت میاشت وړاندې ورته د اکتوبر تر وروستۍ نیټې له دغه هیواد د وتلو مهلت ورکړو. تازه راستنه شوي افغان کډوال وایي د سرپناه د نشتون، بیکاری او د خپلو اولادونو د زده کړو په اړه اندېښمن دي. د پاکستان حکومت ویلي لاغه وخت راهیسې چې دغه هیواد د 1.1 میلیونه غیر قانوني کډوالو د ایستلو اعلان کړی، له 115,000 څخه زیات افغانان له پاکستانه وتلي. نړیوالو سازمانونو له پاکستانه د افغانانو د راشړلو موضوع یو بحران بللی او پر پاکستانی حکومت نیوکه کړې چې په دې پریکړه دی له سره غور وکړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته.